امریکایي ځواکونو ته د داعش د له منځه وړلو قومانده ورکړي. د قرغزستان پارلمان نن پریکړه وکړه چې له روسیې سره د برېښنا د تولید د دوو سترو مرکزونو د جوړولو قرارداد وځنډوي. د دې هېواد د اقتصاد مرستیال وزیر نن د پارلمان غونډې ته وویل چې حکومت به د نوي قراردادي له موندلو سره سم د روسیې 10 میلیونه ډالر چې تر اوسه په دې برخه کې پانګونه کړې ده بیرته ورکړي. او د افینوریوال سازمان وایي کوردی ملیشه ځواکونو یا پیشمرګه د عراق په شمالي سیمو کې د عربانو د ټولنو د له منځه وړلو لپاره ګڼ شمېر کلي او کورونه ویجاړ کړي دي.
او اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سلام پاره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خود مسؤلین وایي چې پاکستان د تازه میوو په موسم کې ترانزیټي ستونزې افغان سوداګرو ته جوړوي. د دغې خونی د سوداګرۍ او صنایعو د پراختیا مسؤل میر زمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد د تازه میوې په موسم کې خپل تعرفه دوه یا درې برابره زیاتوي. دا کار د سبب کیږي چې د تازه میوو په صادراتو کې تر ټاکلي هدف لروالی راشي. د شغلی میر زمان په خبره د دې ترڅنګ په گاونډي هیواد پاکستان کې د پولیسو پوستي افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي او پر ډول ډول پلمو پیسې هم ترې اخلي. تاکل چې ودی چې پراتلونکو څو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو دویل چې په دغه نندارتون کې به د هیواد له ټولو ولایتونو څخه سوداګر ګډون وکړي او کرنیز محصولات به نندارې ته وړاندې کړي.
بازار موندل کېږي افغاني تولیداتو لپاره خلک پیږي چې دغه تولید د افغانستان دی بیا د ننګرهار دی او هغه په بازار یابۍ کې مرسته کوي. تجارت ورسره وده کوي. د دوی مارکیټینګ او کاروبار پراخیږي. نور سوداګر او پانګوال دلته آمده کېږي چې
د شغل شیرالم په خبره د ډول نندارتونونه د افغان سوداګرو پر کاروبار ښه اغېز لري او په دغه نندارتونونو کې په ښه ډول کولای شي چې خپلو محصولاتو ته بازارموندنه وکړي. د افغانستان د شمال ختیځون څخه د څلوېښتو حیواني کلینیکونو ډاکټرانو ته د یو سمینار په ترڅ کې په نوي ټکنالوژي زده کړې ورکول کېږي. په شمال ختیځون کې د باغدارۍ او مالدارۍ د برخې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډاکټران به بیا په خپلو سیمو کې 6000 نورو کسانو ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي چې دا کار به د حیواناتو د نسل ختمولو مخه ونیسي. د شغلي ملاخیل په خبره په دغه سیمو کې به د یو شمېر کوچانو مالونه په مختلفو ناروغیو له منځه تلل. او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 18 پوله، یو پوند 19 افغاني او 23 پوله، یو یورو 34 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او 10 پوله او زر پاکستاني کلر 488 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا زده رادیو واوریدل ک غوړی دا او زین نور خبرونه ول ولید زده رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ټکی کم ازادي رادیو د سهار له وجود ما خام تر وجود اوریدل شي او په همدې چپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 او لوی خارونو کې د اف ام 5.15 په د ما خام له وجود سهار تر وجود امریکا غاښنه رادیو خبرونه مهیروي. مخله چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي یو نرس نړیواله موضوع اخلو. په امریکا کې له هغه پوځي څخه تحقیقات پیل شوی چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه په خپل کتاب کې د هغه د مړی او تصویر چاپ کړی دی. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو او ویل کېږي چې مړی هم په سمندر کې ښخ شوی دی. د هغه د وژلو د پیښې په اړه ټول اسناد محرم ساتل شوي دي. تفصیل د رضوان مراد په رپورټ کې.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو په خوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیسته او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه و تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوی مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړ چې لمخې به د په خبره د بیسونټ د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونټ مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د دل مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2014 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسې کیدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسئله کړې چې په افغانستان کې د جرایمو گرفت وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي. چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځینو کې دولتي واکمني نشته چې دیجنې لور باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي قانون هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئله چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینئ چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلن ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلنو، درې کلنو، شپږ کلنو، پنځه کلنو، لس کلن چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرایم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي، چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ او تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت سره
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکاله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاکه یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځه وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تېری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تېرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې مکانې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. احمد زئی صاحب د ورستي پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکي، متاسفانه په دې باندې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون نه سرغړونه وکړي، د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم وصف کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصف کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف کړی او سنگین جزا چې حبس دوام ده، چې د 15 کلونو تر 10 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده، درل چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي. جنایت عین جنایت، اغیزه عین منفی اغیزه، چې هم د رواني لحظه هم د جسماني لحظه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسل راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکا قانون هغه ډېر شدید برګون سره مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل استعدادونه پټوي. میرمنې خپل غواړي دا کار وکړي که کورنۍ او ټولنه یې بایسته. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
کابل کې د لومړي توپ په نوم له روزنیز مرکز 300 میرمنې فارغ شوې. دا روزنیز پروګرام چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا تمویلېږي، د لومړنیو مرستو، کارمندنې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ټولنیزو برخو کې کسان روزي. د فراغت په دې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی هم ګډون درلود. اغلې غنی له دغې روزنیزې دورې څخه فارغ شوې او میرمنو ته وویل چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره وایي پلان لري چې دا روزنیز پروګرام د افغانستان په 5 ولایتونو کې هم پیل کړي. دا روزنیز پروګرام د یو اس ای ای ډی په څیر د پاسه 200 میلیونه ډالر لګښت ترسره کوي. وروستی خبر ده چې د لومړي ځل لپاره د بامیانو د زراعت پر ریاست کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر یوې کاري ډلې په کار پیل وکړ. د زراعت وزارت د کورنۍ اقتصاد رئیس نظیری رحمان ازادي راډیو ته وویل له دې پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې د زراعت په برخه کې ښځې لا پیاوړې شي. دا ډله یو کال مخکې په کابل کې جوړه شوې ده. میرمن رحمان زیاتوي دا ډله دنده لري چې د ښځو په برخه کې خپل فعالیتونه په منظم ډول ترسره کړي او د زراعت په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر دی په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت شاوخوا 8 میلیونه ډالر د کورنۍ او د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره په نظر کې نیولې دي.
قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړې ده، او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړي توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي. او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې لتونه لري، تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کېږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستای څه چې د لویانو مخ کې خبرې کوي او په لسکونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپیریال بهر وځي، نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخ کې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې بخکاره شي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه، درس به یې زده و خو د ویلو جرات یې نه لره. د دې په وینا مور به تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه، دې دا جرات نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه به درس ویلی، موږ د اطراف سره لو کابل ته زما پارسي نه وزده، زه به په سیم کښې ناست وم، دا ټول درسونه زما زده وه. موږ همدغه جرات ما نه درلودلی چې زه په پښتو دوی ته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغې به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم، ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرات به ما ځان ته نور کړو چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه، بعضې په فامیل کښې یو مشکلات پیدا سي، یو دغه سي زما سره نظر وغواړي، زما هغه ډېر ښه نظر یې. مګم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سي دوی ته سي خپله سره وکړي، زه هېڅ نظر نه لرم. زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی، خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کښې خبرې مه کوه، قرار کښېنه، هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړه یې، دا خبرې مه کوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی سه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرضاً نامزاتېږي، ووایي چې دا سړی داسې دی هغسې دی. دا خبرې زما په غوږ کښې وخت کور مې هغې راته وویله، نامزاته یې کړلې، ما هېڅ غږ ونه ډېره جګرخونه زما که زه ووایم دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څومره ولې دا دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کېږي. د کابل اوسیدونکي تلوسې په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام به دې بشي.
کله به چې ما لیکنه کوله یا به مې شعر لوستې یا به مې په کومه بله برخه کښې زده کړې کولې، یا به مې غوښتل چې زه هم وکولی شم لکه خپل ورونه غوندې یا نورې ژبې زده کړم، خصوصاً انګلیسي ژبې یا بله ژبه زده کړم، نو کورنۍ به اکثریت وخت ممانعت کوو. ځینې خبرې به یې کولې، تو نجلۍ ته باید په کور کښې کښېنه، د نجلۍ دپاره دا ښه نه ده چې شعر ولیکي، نثر ولیکي، کیسه ولیکي، یا ډېرې زده کړې وکړي او یا هم بله ژبه زده کړي، دا شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو، نه به یې پرېښودلم. نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که تو شعر ولیکي یا لیکنه وکړي، خامخا په هغه کښې به د مینې کلمه به راغلې وي، یا به داسې څوک لوستونکی به داسې برداشت ترې کوي چې ګواکې دا نجلۍ مینه ده، خلک به خبرې درپسې وکړي، دا یې مه کړه نه بدې پسې د خلکو په منځ کښې، نو دې په خاطر باندې ډېر ممانعت نه و.
د کابل یوه بله اوسیدونکي لالپوره هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چا ته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویرېږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما پخپله یو دانه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده، چې به هغه کښې یعنې کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی د یو چا، خو ځکه چې په دې زموږ ټولنه کښې که زه دا یعنې تر ننه ما داتې خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان، بس ما لیکلې او پخپله مې پټه ایښې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښیم دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان دی، ته مینه یې، کورنۍ را باندې بد فکر کوي او د دوی هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې د خپله قیصه بیا یې چاپ کړم یا هم چا ته ور وښیم تره کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو، نو ته موږ باندې یو بده ټاپه لګول کېږي، نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتو له داسې هغه نه، نو ځکه دا کوم او زه پخپله غواړم چې دې سره مبارزه وکړم سخته، په قدم په قدم.
اکاډمۍ غړی عاطفې نورستانۍ په وینا ښځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه ته ښځه یې.
داسې یو فامیل کې لویه شوې ده، داسې یو کورنۍ کې لویه شوې ده چې هغې ته پخلا همیشه وهل شوي چې ته ښځه یې چې په شهرت نه مه باسه، کورانه اینا چه زنده به طوله نیا وره طوله نده ده دیزی نباید مونگا تغییرات شروع کن ده دیزی نباید مونگا مختون شروع کن امیر که ما دید ده خصوصا پا مخ که دورو که ما دیدی خبروز شاهیده و ما چه فرزن پا کور که و مساله باوا ده بحث بر باوا نو در طرف امیر هر غره حق تا لودش خبرو که مغایل در خزینه چه اونجلی وقته چه نظر و شاید دقی نظر با دیر مصبت با دیر ده مختون نظر باو مگر فامیر بلارت اجازه نورده یا رو به مشت رو به ارتینه چه تخزایی در چه پشتا تخت خبر وقت نشته پدغه دا ول د دې احساسه پر شی وی د جرأت لمایزه
ډیرې مېرمنې له دې ویری چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونه شي رسولای د یو کار کولو ته زړه نه ښه کوي د پکتیا اوسیدونکو مینا ابراهیم خیل وای کله چې دی په لومړی ځل کار پیل کړ ډیره ویری دله چې کدا کار تر سره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم
کله چې ما دمړي ځل چې پختل مې وظیفه تلل شم کار وکړم زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی ډېره به ډېر ځم کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید څه بار ولري او که زده هم نه وي باید زده یې کړي
د کابل په هانتون محاصله فیروزه وای کله چې لومړی ځل په هانتون تلاړه ډیره بې جرأت و خپل نظر نه شو بیانولای خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یو ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري
نه مې شو کولای چې کوم شی چې زما په زړه کې ویم ښه نورو سره شریک کړم د خلکو د شرم یا د خلکو د ډار یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نه شو کولای چې اظهار یې کړم خلکو ته لیکن اوس نسبتا د پخوا نه ډېره ښه شوې یم او خپلو صنفیانو سره عادت شوم اوس کولای شم چې ازادانه خپلو استادانو سره او صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زه کولای شم چې ورسره شریک کړم دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو جلې حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه مېرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري
ډېری هغه نجونې او ښځې چې نسي کولای چې خپل استعداد څرګند کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولای سم معمولا دغه نجونې یا دغه مېرمنې له اروایي اړخه دا څو علت لري په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري دا کېدای سي د حقارت کمبینې یا د خود ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري کېدای سي د له اروایي اړخه یو ډول نرسیسي یا خودخواهانه افکار او فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پرې وسي او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نور ستونزې ورسره ورګاډی سي په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولای خپل وجود خپل وړتیا خپل استعداد او خپل توانې د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي د ټولنې ځینې پیشداورې وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه چې لري هغه براس کړي خلک خبرې را پسې کوي موږ په قوم کې داسې کار تر اوسه نه ده سوای خلک به شکایت وکړي خلک به خلکو ته به سپک معلومه سمه خلکو ته به بد ژلي معلومه سمه خلکو ته به بد خزه معلومه سم دا ټول هغه عوامل دي چې دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای چې ځان څرګند کړي
درنو اوریدونکو په ټوله کې دا ښه خبر ده چې ټول انسانان یو بل وزغمي هغه څه چې ځان ته یې غواړي خپل هم نه وته یې هم وغواړي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه که غواړئ مختلفونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 441 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ